السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشره غلاست په دې خبرونه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه روختیا د ژوند شتمنی وړاندې کیږي خو تر هغه مخکې زملالی بشیر د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وايي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید شوه. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې خوشې کړي او د اسرایلو جنګي الوتکو تیره ورځ په غزه تړنګه کې د یاغیانو مرکزونه په نښه کړل. بشپړه خبرونه د افغانستان برښنا شرکت چارواکي وايي له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برښنا موافقه یو کال نوره تمدید شوه. د دې شرکت ویاند حکمت الله میوندي ازادي راډیو ته داسې وویل:
ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځینې وارداتي برښنا واردوو. نو د هغوی سره د 2022 کال تر پایه پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک شول.
د شاغلی میوندی په وینا د لاسلیک سوی تړونونو ټول ارزښت 208 میلیون ډالر دی او د دغه موافقو په نتیجه کې ترلاسه سوی برښنا به پر شپږویشت ولایتونو وویشل سي. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشې کړي. لاریون کوونکو پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او پر واشنگټن فشار راوړي چې د افغانستان پیسې ورکړي، خو نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. امریکا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بهر کې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه کنګل کړې ده. د یادولو وړ ده چې تر ننني لاریون مخکې افغان ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو په اعتراض کې ګڼ لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د مظاهره چیانو په وینا طالبانو یې مخه نیولې ده. د ښځو د لاریون په وروستي مورد کې لسګونو ښځو د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې لاریون کړی و چې په تاوتریخوالي واوښت. طالبانو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي د ګډوډۍ او تیښتې پر مهال ټپي سوې. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي د غلار له جمعې ناوخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل سوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل د غلار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. دا مهال یوازې مسافر وړونکي او نور موټرونه د سالنګ پر لوی لار تګ راتګ کولای سي. شاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو وغوښتل چې د تګ راتګ په وخت کې پوره احتیاط وکړي. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او ریاو اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د اسرایلو جنگي الوتکو تیر ورځ په غزه تړنګه کې د یاغیانو مرکزونه په نښه کړل. پوځي او امنیتي سرچینو ویلي دا بریدونه وروسته له هغه وسول چې له غزې څو راکټونه وتوغول سول. د اسرایلو پوځ نن په یو ټویټ کې ویلي چې وروسته له هغه د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې د سختریزو پر هدفونو هوایي بریدونه وسول چې وسلوالو له غزې تړنګې څخه دوه راکټونه وتوغول. په ټویټ کې زیاته سوي چې دا راکټونه د تل ابیب له سواحلو ورهاخوا د مدیترانې په سمندر کې ولګېدل. د غزې تړنګ د فلسطینی ډلې حماس تر کنټرول لاندې ده. د اسرایلو پوځ ویلي چې په ځوابي ډزو کې د راکټونو یوه فابریکه او د حماس یوه پوځي اډه په نښه کړې دي. د دې پیښې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل سوی. ټاکل سوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره خبرې وکړي. دواړه مشران هغه کړکیچ ته په پام چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیات سوی غواړي د راتلونکي ډیپلوماتیک تعامل لپاره چمتووالي ته بیا کتنه وکړي. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي ویلي بایدن غواړي چې د روسیې د یرغل په صورت کې د اوکراین پر مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د امریکا پر ملاتړ بیا ټینګار وکړي. دا به په وروستیو درو اونیو کې دوهم ځل وي چې دواړه مشران سره ژغېږي. روسیې چې شاوخوا 30 سرتیري اوکراین پولې ته نږدې ځای پر ځای کړي له امریکا او ناټو څخه امنیتي ضمانتونه غواړي. په ځانګړې توګه مسکو غواړي چې ناټو اوکراین او نورو د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته غړیتوب ورنکړي او له مرکزي او ختیځې اروپا څخه دې ځواکونه بیرته پر شا کړي. د بایدن ادارې او ناټو ویلي چې دا تړون یوه ورخلاصې پالیسي لري او هیڅ هیواد نسي کولای چې له دې تړون سره د بل هیواد د یو ځای کېدو هیلې تر پښو لاندې کړي. او د امریکا په کالرادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور لګیدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي او چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې د اور لګیدو لامل معلوم کړي. د دې ایالت په څو ښارونو کې په سلګونو نور کورونه هم زیانمن شوي دي. تر اوسه د چا د مړ کېدو خبر نه دی تایید شوی، خو درې کسان ورک دي. دغه اور د ډسمبر په 10مه ولګېد چې په زرګونو کسان یې تېښتې ته اړ کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې لوی ناورین اعلان کړی دی او له ځپل شویو خلکو سره یې د فدرالي مرستو امر کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام تر شر اغلاس. نن په دې پروگرام کې په افغانستان کې په خوره ځواکۍ د اخته ماشومانو پر وضعیت خبرې کوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف سرش کال د ماشوم نړیواله ورځ چې د نومبر پر 10مه په دغه هیواد کې هم لمانځل کیږي ونه لمانځله. دغه ادارې په دې ورځ پر خپل ټویټر په یوه معلوماتي ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلی حالت بیان کړی وو او ویلي وو چې دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 14 میلیونه افغان ماشومان وژدي او له خوارځواکۍ څخه کړیږي. 1.1 میلیونه د ژورې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي او افغانستان د وچکالۍ له کبله ځپل سوی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې به په 2022 میلادي کال کې چې نن دویمه ورځ ده 3 میلیونه او 2 لکه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي. د دې ادارې په خبره د 2021 میلادي کال له پایله په ټول افغانستان کې تر 10 میلیونو زیاتو ماشومانو بشری مرستو ته اړتیا درلوده چې ډیره برخه ماشومان یا خوارځواکۍ ځپلي ماشومان و. یونیسف اټکل کړی چې 2022 میلادي کال به احتمالا په افغانستان کې ماشومانو میندې او پلرونو ته ډیر سخت کال وي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د تیر اګست میاشتې تر تحولاتو وروسته چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه نوره هم پراخه سوې ده چې تر ډیره ماشومان ځپلي دي. په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله ځینې کورنۍ د خپلو ماشومانو خرڅولو یا هم دې ته اړ شوي چې خپلې وړې لوڼې په کوچنیوالي کې د چا په نوم کړي. روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. اوریدونکي هم کولی سي پروګرام ته زنګ را ووهي، د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه را سره خپل نظر یا هم خپلې تجربې شریکې کړي. د پروګرام میلمه مو د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. اوریدونکي چې د واتس اپ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو د واتس اپ لارې دغه شی به زنګ را ووهي. زموږ شمیره د 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ډاکټر صاحب عبد الجمیل باوري. باوري صاحب پروگرام ته ښه راغلاست. کزما اواز زوري تاسو درته وایس چې په خور ځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟ بله ډاکټر صاحب اواز ما اوري؟ دا سیمال میږي چې د پروګرام الماز موږ اواز نه اوري. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوو چې نن د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر په دې وروستیو کې زیات شوی دی چې په دې اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د یونیسف چارواکو هم اندیښنه ښوولې ده. د پروګرام میلمه مو دی د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. باوري صاحب اواز مو اوري؟ که اواز مو اوري لطفا راته ووایست چې په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي؟ اوریدونکي هم کولی سي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته زنګ راووهي. د واتس اپ لاري هم اوریدونکي کولی سي چې پروګرام ته استودیو ته زنګ راووهي، خپلې تجربې را سره شریک کړي. د واتس اپ شمیره مو د 0000420211416 شمیره بیا تکراروم، 0000420211416 دوویشت یولس څلورویشت شپږ سو یو. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو د سکایپ له لارې هم راسره تماس ونیسي، له سټوډیو سره خپل نظر راسره شریک کړي. راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو، له دوی څخه به واورو چې د دې موضوع په اړه دوی څه وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام. که راډیو آواز مو ټیټ کړئ چې انعکاس کوي ستاسو آواز موږ ته صفه نه راځي. د راډیو آواز مو متاسفانه چې ډېر جګ دی. هغه اوریدونکي چې تماس نیسي لطفا د خپلو راډیوګانو آوازونه ټیټ کړئ چې څپی مزاحمت کوي ستاسو آواز موږ ته صفه نه راځي. بیا هم یادونه کوم چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. په افغانستان کې د خوار ځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو چې ورځ په ورځ یې د بېوزلۍ له کبله په دغه هیواد کې لمن د پراخېدو په حال کې ده. په دې اړه ملګرو ملتونو هم اندېښنه ښودلې ده. بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. دا اوریدونکي تماس پرې سوی دی. د پروګرام میلمه مو دی د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. باوري صاحب ته مو بیا زنګ ووهه. باوري صاحب که آواز مو اوري، زموږ د پیل پوښتنه دغه وه چې په خوار ځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کېږي؟ ډاکټر صاحب مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه په خپل وار د ازادۍ راډیو درنو کارکوونکو او اوریدونکو ته مننه او سلامونه وړاندې کوم. خوارځواکي ناروغان موږ خوارځواکي دوه ډوله لرو. یو چې د غذایي موادو د اسراف نه رامنځته کېږي، یو د غذایي موادو د تخریب نه. زموږ په ګران افغانستان هېواد ګران افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت یا د تخریب مسله ډېره مطرح ده.
بله.
سلام علیکم. بله.
ډاکټر صاحب تاسو ته بیرته زنګ ووهی ځکه چې په ټلیفون کې مو کومه ستونزه ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې په افغانستان کې د خوار ځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. یو اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده د خوار ځواکۍ پر ستونزه یا سوی تغذی باندې خبرې کوو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
هلو،
ستاسو آواز
اورم. خلیزم د کونړ ولایت څخه.
مهرباني وکي په کونړ کې وضعیت څنګه دی؟ په خوار ځواکۍ د ختم. بله.
وضعیت یو څه گزاره کوي، یو څه راته سم دی، خو که حالت هم داسې دوام وکړي رښتیا ډېرې ستونزې پیدا کېږي، ځکه وچکالي ډېره زیاته ده. نشته دی سبزیجات، نشته دی که باران نه ونه شي باغونه هغه میوجات نه ورکوي. نو که وضعیت همداسې دوام وکړي د خوار ځواکۍ کچه ډېره زیاته لوړېږي.
بل په کومو ولسوالیو کې فکر کوي چې دا ستونزه زیاته ده د کونړ ولایت؟
دا په هغه ولسوالیو کې چې ډېرې ویز مکې نه لري، پرکې مثال ولسوالي شوله، د سلطان ولسوالي شوله، د سرکانو ولسوالي شوله. دا ولسوالي همداسې نورې ډېرې زیاتې ولسوالۍ دي چې لوی په کونړ کې ډېر ښایسته لوی سیند بهېږي، مګر پیدا ترې نه ده اخیستل شوې، په ډېره کم اندازه ترې پیدا اخیستل شوې ده. هغه سید سهولتونه او ویالې ترې نه دي ګرځېدلې چې ویز مکې پرې وشي او خلک ترې حاصلات لاسته راوړي. نو ډیر ولسوالۍ داسې دي چې وچکالۍ ځپلې دي، او که حالات پکې همداسې روان نو د ډیرو بدو پیښو شاهدان به یو.
بله. د خوار ځواکۍ عمده علت په کورنیو کې بېوزلي ګڼل کېږي. ستاسو په خپله کورنۍ کې څه تغییر راغلی دی په دې وروستیو کې د بېوزلۍ اندازه زیاته سوې ده؟ که فکر کوئ چې کوم تاثیر یې نه دی کړی.
نو تاثیرات خو خامخا کوي، ولې تاثیرات نه دي کړي؟ ډېر تاثیر یې کړی دی، خو الله پاک دې باقي خیر کړي، حالت دې خدای پاک برابر کړي، ستونزې دې الله پاک نور نه راولي، نظام دې الله پاک نور قوي کړي، نور تحولات دې الله پاک نه راولي په افغانستان کې. نو سیاسی تحولات او کار رقم تحولات په وطن او په حالات او په عوام باندې ډیر بد اغیز
کوي. نو ډاکټر صاحب نو کومه پوښتنه لک چې درلوده مخکې تاسو خاطر سوال د خور ځوکی پاړه ډاکټر صاحب نه کوم سوال لري بیا به موږ لور سره شریک کړو تاسو پوښتنه.
نو څنګه دا پوښتنه ده چې چې تاسو ماشوم د خور ځوکی سره مخ شي نو موږ هغه کوم لومړنی حتی لومړی چې د ماشوم سره تر سره شو هغه د خور ځوکی نه خلاص شي.
ډیر مننه ناتمن به دا سوال متخصص ډاکټر سره شریکو. بل اوریدونکو کې په لاین کې دی هغه ته ورزو له دوی څخه به وورو چې د خورځواکۍ یا سوې تغذیه پر ستونزه دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني ستاسو آواز اورو. مستا شخصي شماره
زما افکار وته دي ماته میسج کړه.
مسکا څوک ده؟ موضوع خپل نظر سره شریک کړي. د همکارانو شخصي تماسونه یا شخصي ټلیفون شمیرې متاسفانه چې له چا سره نو سو شریکولی. بل اوریدونکو ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه که دوی کومه پوښتنه لري یا کوم نظر لري د خورځواکۍ پر ستونزه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په حواله د هر ورځې په تیریدو سره یې لمن پراخیږي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو آواز اوري.
السلام علیکم. سلام احمد صالح صاحب.
وعلیکم السلام. تاسو आवाज او استاد سو په کور کې ملک چې ماشومان په جړا دي؟
نو بس یوه خواته ځان دې کوم راځایم او بس کشمیر خان زرملوال دې خیبر پښتونخوا ریپورټ مې اړیکه نیولې. سلامونه او نیکې تاسو مو سره مو اوریدونکو او ډاکټر صاحب وری ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. کوشش کوو چې را پیدا کو په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو په ماینس کې د بیوزلې لپاره د خورځواکۍ ستونزې څنګه ده؟ تاسو خالته په جریان کې یاست؟
سالیس عبدل ته خو استاذ ستونزې خودم ډېرې زیاتې نه دي درته او بل څه کوم فکر ما کولای دی یا کوم اندازه ما ته لګیږي په دې باره کې نو د خپل نظر به وړاندې کوم او دغه د ما پښتنه شه ده به ډاکټر صاحب ته راځي د چې هغه یو نظر په واچي. زیاده تر ماشومان چې خورځواکي او سوې تغذیه سره وړاندې کېږي ما فکر او نظر هغه ماشومان چې وقفه د اولاد په ترمنځ نه وي مثلا هغه ماشومان چې زر مور راوړي هغه ماشومان د ما فکر او نظر باندې چې زیات هغه ماشومان په سوې تغذیه او خورځواکي باندې اخته کېږي.
ډېر مننه ستاسو دغه نظر به هم له ډاکټر صاحب سره شریک وغه به حتما نور باندې تبصره وکړي. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به واورو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني
خیر جوړ ته نظر دې مدیم لوګر نه نړۍ کني وره د اورور پوښوي.
و و ډیر مننه. په لوګر کې وضعیت څنګه دی په ماشومانو کې د خورځواکۍ ستونزه څومره ده؟
او والله جما ما شمه خپل جما دو ما شمه دی ویني کمیږي او بل ز خپل مازور هم په خاصنه
و
او نو مرسته کوي وسته خلک راغلي او مرسته لري کله خلک لیکلو دغه ولا تذکره یې سره وسره له پوښوي او څه کوم پیسې دار او هغه ودی کله ځي قسم د کلی کلم په خاتم امتحان دی په خمه ایوبه یما.
تاسو خپل کوم روغتیایي مرکز یا کوم ځای ته مراجعه کړی و که دغه کسان د نوم لیکنې لپاره تاسو کلی ته خپل راغلی و؟
سری میا سوالات راغلی یو غو تاسوونه لیکلم دوه کسان ته خپل په خما زور یې مړی چم کور کې نه لرم راغلی ورور ګول مرسته نه سره غره پوښه وړه خلخانه مې دوه بچانه مې وینم کمیږي او ورور غول چې وروانه چې له تشکره مزه مو ما وله کې ما یې دین کتابشه نور خاره کړ په شی مزه میشته مو په موږ باندې دي اكيد چې تشکره یې سره واچ ولا دا و چې لیکنې او پر سری میشته ولا لوګر مرکز کې پوه شي زری افات کې دا چې به شهر کې ماجرین کې پروت یې مو پوه شي.
او د ماشومان د ویني د کمی دوستونز مو مخ کې دوه وری یاد کړله. په دې اړه مو کوم روغتیایي متخصص سره خبري کړې دي چې علاج کیږي کنه کیږي؟
والله غرت ویلی و علاج کیږي خو دوايي د پیسو داخلي او پیسو وس خپل نه لره خپل معذورين.
تاسو هم دغه ستریم یاشته ته مراجعه نه کړی چې دوی په دې برخه کې څه کولای سي کنه؟
دغه ته اوس ورغلم پوه شو خو دغه مې هغه مې ورته ونه ویلې چې هلته ورشي هلته یې نه پرېږدي طالبان یې نه پرېږدي ایسته دې راورسړي وه هغه نه معذوره ته ګوري نه هغه ته ګوري وایي دي
نو تاسو چې د مرستې په نیت ورځئ که داسې نه مو پرېږدئ که د روغتیایي خدماتو د ترلاسه کولو په نیت ورځئ ممکن اجازه درکړي که څنګه
بیا اجازه هلته هغه ته ورسم دغه هغه نه کوي که نه ولاکه غم خوري کسم ده چې کوم هغه هغه د هغې غم خوري یا د غریب سړي ولاکه څوک غم خوري
بس ستاسو آواز واوریدل سو په دې هیله چې اړوندو چارواکو هم اوریدلی وي په دې برخه کې دوی اقدامات وکړي تاسو په لوګر ولایت کې دا ستونزه یاده کړله بل
اوریدونکو
بله ډیره مننه ستاسو تماس نه بل اوریدونکو که په لاین کې هغه ته ورزو مننه ستاسو تماس نه هم بل اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده اورم ستاسو تماس رخصوي دې مهرباني
وعلیکم السلام
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو ستاسو آواز اورو مهرباني وکړئ خبرې وکړئ اوریدونکي لکه چې زموږ آواز نه اوري روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی چې وعلیکم السلام مهرباني
السلام علیکم زه عبدالوهاب
بلکه در رادیو آواز ټیټ کوي ځکه چې در رادیو آواز مو ډیر جګ دی انعکاس کوي چې ستاسو آواز مشته صفه نه رسیږي زموږ آوازم تاسو ته په صفه ډول نه رسیږي اوریدونکي چې زنګ وهي لطفاً در رادیو آوازونه مو ټیټ کړئ کنی تماسونه بیا تخنیکي همکار مجبوره کیږي چې قطع کړي بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم وروره
وعلیکم السلام مهرباني
ډاکټر صاحب خوشکا کنه
ډاکټر صاحب تخنیکی همکار کوشش کوي چې راپیدا یې کې ټلیفوني متاسفانه سم کار نه کوي خو بیا به هم د اوریدونکو سوالونه ورسره شریکو مهرباني
مننه احمد همدرد سره پاړی کا کېم لغمان نه ماره پښتنه د ډاکټر صاحب نه سي مطلب د مور په خېټه کې ماشوم په خور ځکه یخت کېږي چې کنه په دې وجه سي مطلب مور ته سالم پاړه ونه رسیږي او ماشوم په خور ځکه یخت سي دغه مې ما په اولاند د پښتنه د ډاکټر صاحب نه
ډېر مننه تاسو پښتنه ما لزان سره ولي کله ډاکټر صاحب سره به شریکو ډاکټر صاحب عبدالجمیل باوري کا आवाज مو اوري ټلیفون کې مو متاسفانه ستونزه و چې اوریدونکو هم نو سوي کولې خپل پښتنه په مستقیم ډول تاسو سره شریک کړي اوس مو आवाज اوري
بله
زه به د اوریدونکو له سوالونو نه پیل وکړم ډاکټر صاحب مخکې اوریدونکو زنګ وهلی و چې د اولادونو ترمنځ د وقفې نه مراعتول د خوارځواکۍ څومره عمده علت ګڼل کیږي او بل اوریدونکو پوښتنه کړې وه چې د خوارځواکۍ مخه څنګه نیول کیږي تاسو دغه سوالونه له ځانه سره ولي کړئ او بل اوریدونکو هم د اوس پوښتنه وکړه چې آیا یو ماشوم د مور په ګېډه کې هم په خوارځواکۍ اخته کېدی سي که چیرې مور ته کافي خواړه ونه رسیږي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زه په خپل وار د ازادۍ رادیو درنو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم خوارزواکی عموما موږ په عام اصطلاح د تعریفو کله چې د انرژي او د غذا ترمنځ یو مناسب بیلانس موجود ده دغه بیلانس چې بنا په هر سبب متاثر شي په نتیجه کې خوارزواکی منځ ته راځي یعنی باید د انرژي په مقابل کې په کافي اندازه غذا ماشومان ته ورسیږي که چیرته دغه بیلانس متاثر شو په نتیجه کې خوارځواکي رامنځته کیږي چې دا بیا مختلف اشکال لري او کلینیکي اعراض او علائم لري چې په 50 کلونو کم ماشومان کې ظهور کوي د ورور دی په حواله پښتنې په جواب کې باید وایم چې د اولادونو ترمنځ وقفه دا ډیره مهمه مسله ده هغه ماین دی چې ماشومان ډیر زیات دي په سم په درست شکل ورته لاسرسی نشي کوي یعنی غذا ورته نشي اماده کوي د خوارځواکۍ باندې اخته کیږي نو بنا ان حداقل د دوه ولادتونو ترمنځ 2.5 الا 3 کاله فاصله باید موجوده وي مونږ تقریبا د تغذیه له نظره د تغذیه په علم کې زر طلایی ورځې لرو، چې دغه زر طلایی ورځې چې دی ته د فرصتونو کړکۍ هم وایي، چې دا د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع تر د ماشوم دوه کلنۍ عمره پورې، چې دغه حالات کې ماشوم غذایی حالت ته تغذیه ته باید ډېره پاملرنه وشي. په دې حالاتو کې که چیرته ماشوم ته د غذا د کافی نه رسیدو له امله کومې نیمګړتیاوې رامنځته کېږي، هغه ایریورسیبل دي، یعنی په دې معنا چې غیر قابل ارجاع دي. نو بنا ان دغه فرصت باید د لاسه ورنه کړل شي. په دې فرصت کې ماشوم ته ډېره زیاته پاملرنه وشي. د دویمې پوښتنې په جواب کې باید زه ووایم چې د خوارځواکۍ د مخنیوي په ارتباط، په ګران هیواد افغانستان کې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره مختلفې برنامې دي چې تقریبا د په ټولو کلینیکونو کې ده. که زه داسې ووایم چې په 2400 کلینیکونو کې د تغذیې برنامې او پروګرامونه په لاره اچول کېږي چې ټول وړیا دي، میندې کولای شي چې لاړ شي او کلینیکونو ته مراجعه وکړي، د هغه پروګرامونو څخه استفاده وکړي. چې زه یې په لنډ ډول یو څو پروګرامونو څخه نوم اخلم، مثلا د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره موږ د آی وای سی اف خدمات لرو. په دې معنی چې مور باید خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې ورکړي، یعنی د تولد څخه د ولادت څخه وروسته په نیم ساعت کې باید مور ماشوم ته خپل شیدې شروع کړي، چې په هغه شیدې چې په لومړیو درې ورځو کې د مور د تیسه خارجېږي په هغې کې که په عامه اصطلاح ووایو واکسینونه موجود دي، چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم د امراضو په مقابل کې وقایه شو، چې امراض خپله یو سبب د خوارځواکۍ یو سبب ده، نو بنا ماشوم د چیشته خوارځواکۍ څخه مخنیوی کوي. دویمه خبر دا ده چې میندې باید ماشومانو ته په لومړیو شپږ میاشتو کې خالص خپلې شیدې ورکړي. دا په دې معنی حتی د جوزا په لویو ورځو کې هم باید مور چې اضافي خواړه په لومړیو شپږو میاشتو کې ماشوم ته ورنکړي. البته شیدې باید په درست شکل ورکړي. دا چې څنګه شیدې په درست شکل ورکول کېږي، میندې باید کلینیکونو ته مراجعه وکړي. هلته کنسلران شته یا قابلې دي چې هغوی په تمامه معنا د شیدې ورکولو پروسه مشاهده کوي او مور سره مرسته کوي. مور باید ماشوم ته د آواز اوري.
بلې اورو ډاکټر صاحب، تاسو ځینې مسایلو ته اشاره وکړه، خصوصا د ماشومانو د غذا مسلې ته. په افغانستان کې چې زیات خلک بېوزله دي، څنګه دوی کولی شي چې یو نوي زیږیدلي ماشوم ته یا تر 15 کلنۍ کم عمره ماشوم ته کافي خواړه برابر کړي؟
مننه پوښتنې څخه. مو په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت مختلف ګایډلاینونه تهیه کړي دي، چې اول کې زه باید دا وایم چې تر شپږ میاشتنۍ پورې ماشوم ته هیڅ نه وه غذا ته ضرورت نشته، باید د مور شودې په خالص ډول د مور شودې وخوري، او د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته متمم غذا شروع کیږي چې هغه د ګایډلاین مطابق. په ګایډلاین کې هغه غذاګانو ته ځای ورکړل شوی چې په لوکل مارکیټ کې پیدا کیږي، یعنی په اطرافو کې همغه خپل وطني پروډکټ چې ده د همغې د همغه تولیدات څخه سالمه استفاده ده. چې څنګه تی سالمه استفاده وکړي، موږ او تاسو بهتره معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې اکثره غلط رواجونه حاکم دي، چې دا خپله هم د سوې تغذیه یا د خوارځواکۍ یو عمده سبب جوړېدای شي. چې حداقل موږ وکولی شو چې دغه رواجونه له منځه ویسو، او کوم موجوده غذاګانې چې دي، مثلا لبنیات دي، پروتینونه دي، لوبیا ده او دال ده وغیره، د دې نه یو باکیفیت غذا موږ څنګه جوړ کړو. چې دا په کلینیکو کې د غذا خودنې عملا پروګرامونه دي چې د قابلو او د تغذیې د نرسانو په واسطه میندو ته ښودل کیږي، چې څنګه همدغه د موجود غذا څخه یو باکیفیته غذا موږ جوړ کړو، تنوع او ټولې خبرې په نظر کې ونیسو.
او د افغانستان امکاناتو ته پام، یو مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي، دا غوی د هغې لپاره څه ډول خواړه تاسو توصیه کوئ چې هم ارزانه تمامېږي او هم په هر ځای کې خلکو ته پیدا کیږي؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. موږ میندو ته، یعنی ما مخکې دوی ته اشاره وکړه چې د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه، یا کله چې حاملګۍ کشف شوه یا تشخیص شوه، د همغې ورځې نه مور باید د حاملګۍ په دوران کې یو وخت اضافي خوړو ته ضرورت لري او کامل استراحت ده. او د زیګون څخه ورسته باید مور دوه وخته یعنی دوه وخته اضافي خوړو مور ته برابر شي. نو دا رښتیا هم په افغانستان کې یو جدي ستونزه ده چې موږ د فوډ سکیورټي له نظره یا بیلانس خوړو ته اکثره افغانان لاسرسی نه لري، خو بیا هم کوشش کیږي چې دغه موجوده غذایی مواد چې د موږ په ملک کې پیدا کیږي، سبزیجات دي مثلا، حبوبات دي او لبنیات دي، اکثره په کلي کې خلک چرګان لري، غواګانې لري یا سبزی ترکاری کرل کیږي. مهمه خبر دا ده چې د دې د استفادې طرز باندې دوی پوه شي، نو که دوی کلینیکونو ته مراجعه وکړي چې د دغه خوړو څخه څنګه سالمه استفاده وکړي، نو دا هم د سوی تغذیه د خوارځواکۍ په مخنیوي کې ډیر رغند رول لري.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې وو، ځینې اوریدونکي په تماس کې دي چې د دوی مصرف کیږي د ټلیفون د لارې. اوریدونکي زنګ وهلې، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د ستاسو تماس رخصت به دی که کومه پوښتنه لري. دا اوریدونکي تماس لکه چې پریسو. بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورځو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی، نن د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. دا اوریدونکي تماس راخلو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
عموماً په ټولو ولایتو کې دغه د سوې تغذیې پېښې ورځ په ورځ ډېرې او ډېرې شوي دي، خو هغه کوم مرغانه چې هغه ښې فور انرژي دي، خو بیا هم دنیا ته سوی تغذی اولاد روی واجه چه ده؟ دم یو سوال پوختنه و بل اغا کلینوکو تا چه ده مواد سوی تغذی ده پارا رول کی ده زیادتر کسان و لاسرسی که ورتکیم اغا مواد نو ورترسی که پا دو بانده و سرانو وچوی او ده سوال بانده و سرانو وچوی منه نای وقت رو
دیره. مننه ډاکټر سبات، من ستاسو پوښتنه له ځانه سره لیکلې ده. بل اوریدون کې تورزو کچيري په لاین کې دوی تورزو د روغتیا د ژوند شمنی پروګرام کې د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په حواله اندازې په زیاتېدو ده. اوریدون کې نسته ډاکټر صاحب، تاسو اتمن د دغه اوریدون کې سوالونه اوریدل. اول دا چې یو روغ مور کله ناکله ولي په خوارځواکۍ اخته ماشوم نړۍ ته راوړي.
ډیره ښه پوښتنه ده. مونږ مخکې خوارځواکي تعریف کړه. خوارځواکي که مونږ په ظاهري شکل د یو مور وګورو ډیره صحتمنده به مونږ ته ښکاري، غټه به وي، خو مونږ د خوارځواکي مختلف انواع لرو چې په دې کې مایکرو نیوټرینټ ډیفیشنسي دي چې ډیر عمده رول لري، یعنی هغه مواد او منرالونه چې په سترګو نه لیدل کیږي اما ډیر رغنده رول لري، دا په مایندو کې کم وي. او بل د دې ورور د پښتنې په جواب کې زه باید وایم چې ډیر زیات عوامل دي چې مور کوچنی ماشوم ته ولد کوي، نو دې لپاره ډیر اړین او مهمه ده چې مور باید هغه د حمل په جریان کې چې کوم سلور ویزیټونه دي باید په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي. موږ په کلینیکونو کې، په ټولو کلینیکونو کې، په وړیا ډول د مور د تغذی حالت د ارزیابي لپاره برنامه او پروګرامونه لرو چې د مور تغذی حالت او همدارنګه د ماکرو نیوټرینټ یعنی د غټو غذایي موادو او وړو غذایي موادو له نظره د مور تغذی حالت ارزیابي کیږي. که چیرته کومه ستونزه ولري په هغه وخت سره باید تدابیر شي. بل ځینې انتانات دي چې دا سوال ولایدي نسایي پورې ډیر مربوطیږي، ځینې انتانات دي چې کچیرته مور صحتمند دمي خو هغه میکروبونه ولري، نو کیدای شي چې مخکې وخت ماشوم تولد کی یا ماشوم وزن کم وزن ماشوم تولد کی، نو ډیر زیات اسباب او علتونه لري. نو توصیه مې دا ده د دې ورور پښتنې که چیرته داسې حالات سره مخ کیږي، نو ښه خبره دا ده چې که د حمل د کشف نه وروسته حداقل څلور ځلې باید دوی د حاملګۍ په دوران کې کلینیک ته مراجعه وکړي چې هلته ټول حالات ارزیابي شي. که چیرته کوم میکروب وي هغه په وخت سره تداوي شي، که د خوارځواکۍ کومه ستونزه وي هغه په وخت سره تداوي شي تر څو د داسې حالات څخه مخنیوی وشي.
بس ډاکټر صاحب، ستاسو خبرې مخکې وانه اوریدل سوې. تاسو ویل چې خوارځواکي دوه ډولونه لري، که دغه ډولونه تاسو په ساده ژبه اوریدونکو ته تشریح کړئ.
ما ویل خوارځواکي تقریبا ډیر ډولونه لري. یو ډول دا ده چې یعنی یو مور ده یا ماشوم ده که غذایي مواد کافي اندازه ونه رسیږي، تاسو په واضح ډول کتلی شئ چې ماشوم ډیر ډنګر وي، نو حتی عام خلک هم تشخیص کولای شي چې دا ماشوم په خوارزواکۍ اخته ده. یو نوع د خوارزواکۍ داسې ده چې هغه د مختلفو مایکرونیوترنتونو یا د ویټامینونو یا د منرالونو د کمبود له وجې نه رامنځته کیږي، چې په هغه حالت کې به مور یا ماشوم ډېر ښه صحتمند ښکاري. یعنی د فزیکي جوړښت له نظره که تاسو ورته وګورئ، ماشوم او مور به ډېر ښه صحتمند دي، اما د ویټامینونو او منرالونو فقدان به هم لري، چې دا خپله د سوې تغذیې یوه نوعه ده، چې دا هغه صحي کارکوونکي چې په روغتیایي مراکزو کار کوي کیدای شي چې دا حالت تشخیص کړي او هغه لازمي لارښوونې کړنې یا د تداوۍ په حصه کې چې کوم اړین هدایات او کارونه دي هغه ترسره کړي.
بل ډاکټر صاحب، په روغتیایي مرکزونو کې په خوارځواکۍ اخته ماشوم ته کوم ډول خواړه ورکوي؟ په هغه کې څه ډول منرالونه یا ویټامینونه وي؟
ښه پوښتنه ده. په موږ د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې تقریبا 1400 کلینیکونو کې دغه د سوید تغذیه د خوارځواکۍ لپاره مواد په وړیا ډول ورکول کیږي، چې دا یو ډول مواد دی آر یو ټی ایف ورته وایي چې دی شدید خوارځواک ناروغانو ته ورکول کیږي، او بل نوع مواد چې دی آر یو ایس ایف دی چې دا د متوسط خوارځواک ناروغانو توسه کیږي، چې په دې کې پروتینونه دي، د ممپلی غوړ دي، مثلا ویټامین ای دا، اوسپنه دا، فولیک اسید دي، د دې ټولو مجموعه چې زیاته برخه پروتینونه تشکیلوي چې دا هر پاکټ تقریبا 1500 کالوري انرژي تولیدوي، چې دا ناروغ ته بیا د وزن په اساس ورکول کیږي. یعنی په هر کیلو د ماشوم 200 کیلو کالوري پی کیلوګرام وزن د بدن ماشوم ته سنجول کیږي او په سلیر ساتو کې ورکول کیږي، چې دا یو ډیر ښه تولید ده، ښه پروډکټ ده، چې د تقریبا د منرالونو، ویټامینونو او پروتینونو یو مجموعه ده نه ناروغانو ته توصیه کیږي.
مله ډاکټر صاحب، تاسو ول چې په روغتیایی مرکزونو کې په وړیا ډول خلکو ته دغه ځینې مواد ورکول کیږي. مخکې اوریدونکو له لوګره زنګ وهلې او بیا وروسته له میدان وردګ څخه غو شکایت وکړ چې په ځینو روغتیایی مرکزونو یا کلینیکونو کې دوی ته دغه مواد نه رسیږي، نه ورکول کیږي. په دې برخه کې څه میکانیزم تاسو لري چې اړو کسانو ته دغه مواد ورسیږي؟
دا خو مهمه خبر دا ده چې کله چې ماشوم کلینیک ته ځي، دا ټول ماشومانو ته نه توصیه کیږي. هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته وي، یعنی د خپل مشخصات او کریټیریا لري، هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته وي، هغه ماشومانو ته دا په وړیا ډول ورکول کیږي. یعنی په هیڅ یو صحیح مرکز کې د دې ممانعت نشته چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي او دې ته دا مواد توصیه نشي. خو فکر کوم په ځینې روغتیایي مراکزو کې بعض خلک، هغه ماشومان چې سالم دي، مواد غوښتنه کوي، چې دا بیا په ځمه د دې په څنګ کې چې دوا دا چې ګټه لري، خپل ضررونه او اضرار هم لري. نو هغه ماشومانو ته دا موزر تمامېږي چې په خوارځواکۍ اخته نه وي او هغه ته ورکړ شي. که چیرته ورکړ شي، دا پروتین مقدار زیات ده، کېدای شي د ګردو باندې فشارونه راوړي او باعث د ځینو نور امراضو د تولید سبب شي. نو په دې اساس دغه خپل ټارګټ ګروپ لري، مورد هدف کسان معلوم دي چې هغه په کلینیک کې د تغذیه حالت د ارزونې څخه وروسته معلومیږي. که چیرته ماشوم خوارځواکۍ او هغه ته د تداوی په پروګرام کې شاملېږي، منظم کارتونه دي، هغه ورته ورکول کیږي، هفتهوار دا مواد ورکوي او د هغه تعقیب کیږي تر څو چې ماشوم روغ شي. نو ټول ماشومان ته دا نه ورکول کیږي، اما ورته هدف ماشومان هغه ته د توصیه کیږي.
بله ډاکټر صاحب، په خوارځواکۍ د یو اخته ماشوم درملنه څومره وخت دوام کوي؟
ما درملنه تقریبا هغه یعنی تر 3 میاشتو پورې، هغه ماکسیمم هر اکثر درملنه 3 میاشتو پورې ده. نو دا د 2-3 هفتونه نیولې تر 3 میاشتو پورې، په دغه مدت کې مریضان معمولا ښه کیږي.
بل که چیرې څوک دغه د درملنې پروسه نیمګړې پرېږدي، بیا څه ستونزې پیدا کوي هغه په خوارځواکۍ اخته ماشوم ته؟
د ډیره مهمه پوښتنه ده. سوې تغذیه یا خوارځواکۍ کمنګ او تاسو په عامه اصطلاح وایو، ډیر خراب عواقب لري، ډیر خطرناک اختلاطات لري، چې په طبي اصطلاح ورته اختلاطات وایي، چې هغه اختلاطات کېدای شي د ماشوم په دمړینې سبب شي، چې د هغوی نه ډیر زیات مثلا کېدای شي زړه د ماشوم کار پرې دی یا همدارنګ هایپوګلایسیمیا د ګلوکوز د وینې د ګلوکوز کچه کم شي یا د بدن د تودوخې درجه کمیږي چې دا ډېر وژونکي اختلاطات یا عواقب دي چې ماشوم ډېر زر وژي. که چیرته ماشوم بدون د تداوی څخه پرېښودل شي یا تداوی نیمګړی شي ممکن ناروغ ماشوم د دغه عواقبو سره مخ شي او په نتیجه کې مړینه رامنځته شي.
ډېره مننه. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی. د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. له وی وقفې وروسته اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانو چې دوی کولی سي سټوډیو ته په مستقیم ډول زنګ راووهي له متخصص ډاکټر نه د موضوع په اړه خپل پوښتنه مطرح کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. اوریدونکو کولای شي چې دغه شیبه زموږ دوه شمیرو ته زنګ راووهي. یو شمیره مو د 00 24 21 24 41 بل شمیره مو د 00 24 21 24 41 501. د پروګرام میلمه مو دی د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. لوریدونکو هم مننه چې مخکې هم تماسونه ونیول. اوس هم کوشش کوو چې د زونه اوریدونکو تماسونه راوخلو. کچیر دوی له متخصص ډاکټر نه د پروګرام د موضوع په اړه کومه پوښتنه لري کولی سي چې په مستقیم ډول استودیو ته زنګ راوهي خپل پوښتنه مطرح کړي. تخنیکي همکار اشاره کوي چې تر اوسه پورې اوریدونکو نسته. ډاکټر صاحب په خوارځواکۍ د اخته ماشوم ذهني وده څنګه وي په دې اړه یو څه توضیحات ورکړي.
ډیر زیاته مننه. ډیره مهمه پوښتنه مو کړه. نظر په مختلفو سرویانو کې چې په مختلفو کلونو کې په نړیواله کچه شوي، یعنی هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ اخته دي نسبت روغو ماشومانو ته د دې ذهني وده کمزورې، یعنی دا ماشومان په مکتب کې همیشه متکرر غیر حاضریانی کوي، په لوبو کې په برخه نه اخلي، خلاقیت بنه لري. دا ماشومان که په لنډ ویل شو وایو داسې چې په ټولنه یا په کورنۍ باندې بار وي، یعنی هغه اقتصادي دستاورد هم د رو نسبت روغو ماشومانو ته ډیر لږ وي، خلاقیت به نه لري. دا ماشومان په آینده کې د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ کیږي. نو ډیر اړینه ده چې د ماشومانو تغذیه ته ډیره زیاته پاملرنه وشي.
بله ډاکټر صاحب، هر کورونی دا واس نه لري چې خپل خوارځواکۍ ماشوم یو روغتیایي مرکز ته ورسوي. دوی د کورونی په دننه لدغه سیمه ماشوم سره څم راسته کولای شي.
السلام علیکم.
من تقریبا د افغانستان په کلو او باندو کې د سوی تغذی پرو برنامه غزیدلې ده چې دوی کولای شي مربوطه په هر کلو کې تقریبا په یو یا دوه کلو کې رضاکار صحي کارکونکي شتون لري چې هغه کوي شي چې د ماینو ته لازمي مشورې ورکړي. کچیر ته یو مور د پټولنه کې چې کوم غلط رواجونه حاکم دي د دینه مخنیوي وکي او د صحي کارکونکو هغه کوم پیغامونه چورته وای په دې باندې دوی عمل وکي، نو ان شاء الله زه مطمئنه ما چې زیات واقعیت د سوې د غزي څخه مخنیوي او جلوګيري کیږي.
ډاکټر صاحب،
مهمه چې دوی هغه سي رضاکاران
بله دا غوی لارښوونه ته پام وکړي. یا وردون کې پلان کې دي چې مصرف زیات ونی سي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
سره سوال وکړئ.
مننه. خیر اوسې. مننه. ډاکټر صاحب دی आवाज اوري. مهرباني.
ما دا څه درته تقریبا لږ مست کېږي او کلچ لاندې سي د سپې ډیر درته کې دا سره کوم.
ډاکټر صاحب، اوریدونکو د پښو د درد څخه شکایت کاوه، کومه پښتنه ورڅخه لري؟
عمر هم څونه ده؟
عمر تقریبا 3 کال دی.
عمر په ارتباط کوم معلومات؟ او څه کاروبار کوي تاسو؟
یار خپل د اوس میکانیک هم موټرسایکلان جوړوم.
او وزن مو څومره دی؟
وزن تقریبا 1 کیلو دی.
او یا کیلو. بس تاسو ټلیفون قطع کړئ له رادیو نه د ډاکټر صاحب ځواب ووري. کڅم د پروګرام له موضوع سره د بیخي جلا موضوع د خو بیا به هم ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکې. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ډاکټر صاحب
له رادیو سره مهرباني په ځواب کې وایم.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، بل اوریدونکو نه ستبل تاسو ته وخت ورکړئ. مهرباني.
د دې ورور د پښتنې په جواب کې زه باید وایم چې چیرته په کوم ولایت کې نه پوهیږم دا اوسېږي، نو هلته چون دا مستری دا موټر سکلونه جوړي، دلته ډېر زیات اسباب ډېر زیات دي. یو اصطلاح ده چې موږ ورته وری کوزوین وایو. اوس نږدې نه ده چې دا سړی نږدې نه وکتل شي چې په وریدونو کې مشکل یا خلکو کې دا ستونزه پیدا کیږي، لکه همدا مستریان او ډېر خلک کاروباري خلک چې ډېر وخت لپاره ولاړ په یو ځای کې ودرېږي، نو هغه وینه پر رګونو کې تجمع کوي چې باعث د دردونو کیږي. نو د ما د ورور ته توصیه دا ده چې دا لاړ شي متخصص د جراح ډاکټر ته، نو دا خپل ستونزه ورسره شریکه کړي. امیدوار یم چې ستونزه به حل شي انشاءالله. دوست خاص ستونزه به نه وي.
بس په دې هیله چې اوریدونکي خپل ځواب ترلاسه کړی وي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. اوریدونکي کولی شي چې سټوډیو ته زنګ راوهي له متخصص ډاکټر نه د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه خپل پښتنې مطرح کړي. د پروګرام میلمه مو د تغذیه متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري په دې پروګرام کې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوي چې ملګرو ملتونو په دې ورستو کې د دې ستونزې د پراخېدو په اړه اندېښنه ښوولې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې د دوی د اټکل له مخې به په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې هم چې نن یې دویمه ورځ ده 3,200,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ کړیږي. بیا هم پروګرام ته دوام ورکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی چې نن د خوارځواکۍ پر ستونزه خبرې کوو. اوریدونکي هم کولی شي چې پروګرام ته زنګ راووهي، خپلې پوښتنې مطرح کړي. د پروګرام د میلمه د تغذیه د متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري تماس بیا قطع سو. تخنیکي همکار هڅه کوي چې دایره پیدا کړي. په افغانستان کې د خوارځواکۍ ستونزه له دې کبله هم زیاته شوې ده چې په دې ورستو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خوارځواکۍ تر څنګ د خلکو ترمنځ د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو خلکو ته سپارښتنه کړې ده چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان ژر تر ژره بیلابیلو روغتیایي مرکزونو ته ورسوي. اوریدونکي کولی شي چې پروګرام ته زنګ راووهي. زموږ دوې شمېرې فعال دي. یو شمېره مو د 00420124 1440، بل شمېره مو د 00420124 1550. دا زموږ د سټوډیو شمیری دی. چوریدونکو کولی سي دغه شی به زنګ را وهي، خپلې پښتنې مطرح کړي، هم خپلې تجربې را سره شریکې کړي. د پروګرام د میلمه د تغذیه د متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري تماس ټینګ سوی دی له سټوډیو سره. هڅه کوو چې بیا هم د پروګرام د موضوع په اړه له ده سره بحث دوام ورکړو. د پروګرام موضوع په ماشومانو کې د خوارځواکۍ ستونزه ده. ډاکټر صاحب آواز مې اوري؟ او تاسو تماس متاسفانه قطع کیږي. ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو ماشومانو کې ممکن د خوارځواکۍ ستونزه وي خو نشي نه لیدل کیږي. دا څه ډول خوارځواکۍ ده؟ یو ډول پټه خوارځواکۍ ورته ویل سو؟ متاسفانه د ډاکټر صاحب آواز نه ورو. بیا هم ډاکټر صاحب تخنیکي همکار تاسو ته زنګ وهي. اوریدونکي په لاین کې دي څو تنه، دوی څه خبر واورو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي. یو اوریدونکي زنګ وهلې، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني تاسو آواز اورو.
دا ډاکټر صاحب ته دا پوښتنه کوله چې د ملګري مو د ازماده
استاذ اواز صفا نور دل کیجه. یو څک زایت تغییر ورکی، ممکن اواز مو صفا سې ځکه چې استاذ خبر نه سای کیجه. دا اوریدونکو کی اواز متاسفانه نه اورو. اوریدونکو کی کولای سي چې بیا که کولی سی بیا زنگ را وهی خپل پښتنه له ډاکټر صاحب سره مطرح کړي، حتمان به که ډاکټر صاحب تماس رخصو د اوریدونکو پښتنه به ورڅخه کوو او ډاکټر صاحب خپل ځواب وای. بل اوریدونکو کې پلاین کې دوی ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه له دوی څخه پښتنه کوي، یا هم که دوی کومه تجربه لري د دوی له تجربې څخه اورو چې د خورځواکۍ د ستونزې د حل د پاره دوی څه کوي. دا اوریدونکو تماسونه تر اوسه پورې نسته. یو اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده، د دې اوریدونکي تماس هم پرې سوی دی.
آزادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په آزادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
پاپنسان کې د ماپښین 2 بجې او یو 15 دقیقې کېدونکې د آزادي رادیو ته غوښیست. روختیا د ژوند شتمنۍ اونیز پروګرام دی چې نن د ماشومانو د خورځواکۍ پر ستونزه په دې پروګرام کې بحث کوو. د پروګرام د میلمه د تغذیه د متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري تماس بیا پرې سوی دی، هڅه کوي تخنیکي همکار چې دایره پیدا کړي. نن د روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې په افغانستان کې په خورځواکۍ د اخته ماشومانو پر وضعیت خبرې کوو چې د ملګرو ملتونو ترڅنګ بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په دې اړه اندېښنه ښولې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف سږکال د ماشوم نړیواله ورځ چې د نومبر پر 20 لمانځل کیږي ونه لمانځله. دغه ادارې په دې ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیو کې پر افغان ماشومانو راغلي حالات بیان کړي وو او ویلي وو چې دا ورځ ځکه نه لمانځي چې 14 میلیونه افغان ماشومان وږي دي او له خورځواکۍ کړیږي. دغه ورځ 1 میلیون او 1 لک ماشومان د ژورې خورځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي د دوی د اټکل له مخې په افغانستان کې به په 2022 میلادي کال کې چې نن دویمه ورځ د 3 میلیونه او 2 لک ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي له سختې خورځواکۍ کړیږي. ډاکټر صاحب، ستاسو تماس متاسفانه چې بیا قطع سوی و، مهرباني وکړئ.
پښتنه ما وانه خسته که پښتنه راته وای،
پښتنه دا و چې ځینې ماشومان ممکن د خورځواکۍ په ستونزه اخته وي خو نشي په دوی کې نه لیدل کېږي. دا څه ډول ماشومان دي او دا څه ډول د خورځواکۍ بڼه ده؟
تنوع لري چې یو نوای په کې دا چې د هغه منرالونو یا ویټامینونو فقدان چې په ډیر کم اندازه ماشوم ته ضرورت دي، لکه په دې کې د اوسپنې، کچیرته په یو ماشوم کې د اوسپنې مقدار کم شي ماشوم په کم خونی باندې اخته کیږي. دا خپله د خورځواکۍ یو نمونه ده. همدارنګه د ډي ویټامین، که باید ماشومانو کې چې نارمل اندازې څخه کمیږي یو زیات ستونزې راځي. کیدای شي ماشوم په کې وزن له لحاظ ښه وي، وزن نورمال وي، اما ماشوم د مایکرونیوترینټونو په فقدان باندې اخته وي چې مختلف مایکرونیوترینټونه دي. که چیرې د هغې اندازه د ماشوم په وینه کې کمیږي یا په وجود کې، ماشوم موږ دې حالت ته هم خورځواکۍ ویلی شو چې دغه متخصص ډاکټر کولی شي دا حالت
تشخیص کړي. چې زیات مصرف کېږي هغوی له تاسو نه کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د اوریدونکو ته وخت ورکوو چې خپله پوښتنه وکړي. مهرباني. مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو، که چیرې تماس مو قطع سوی نه وي کولی سئ چې له ډاکټر صاحب څخه خپلې پوښتنې مطرح کړي. اوریدونکي دا پوښتنه کوله، تخنیکي همکار په غوږ کې راته وویل چې د دوی ماشوم هم لکه چې په خورځواکۍ اخته دی. ده ویلي دي چې هر ډول خواړه ورته راوړي خو بیا هم د ده ستونزه نه حلیږي. ډاکټر صاحب، په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه دوی ته څه ده؟
د موږ سپارښتنه د دې ورور په پښتنه کې، بلکې په ټوله کې ټول افغانانو ته د ما سپارښتنه دا ده، هغه ماشومان چې عمرونه یې له 2 کلو څخه ښکته دي، موږ په کلینیکونو کې د دوی لپاره منظم پروګرامونه لرو. دوی باید هر میاشت کلینیک ته مراجعه وکړي او خپل د ماشومانو د تغذیه حالت یا د ودې څارنه هلته ارزیابي کړي. د متخصص روغتیایی کارکونکو په واسطه چې هلته کلینیکونو کې همدا دنده ده چې ماشومان هغه ماشومان چې عمرونه له دوو کلو څخه کته دي باید په هر میاشت کې دوی د ودې حالت ارزیابي شي، یعنی د تغذیې حالت ارزیابي شي. که چیرته خدای مکړه کومه ستونزه وي په هماغه وخت سره هماغه صحیح کارکونکو مور ته لازمي مشورې ورکوي، که چیرته درملنې ته اړتیا وه درملنه یې کوي تر څو ماشوم د خوارځواکۍ د پرمختللي حالت څخه مخنیوی وشي، یعنی پرمختللي شکل ته شدید حالت ته لاړ نشي. نو هیله مې دا ده چې دا خپل ماشوم هغه نږدې روغتیایي مرکز ته بوزي، اولته د تغذیې له نظره د دې ماشوم ارزیابي وشي.
بله ډاکټر، تاسو کوم تغذیې خپل سرګندونه کې یادونه وکړه په دې خاطر چې یو ماشوم په خوارځواکۍ یختنه سیغه ته د وسپنې ډیرې اړتیا ده، دغه راز د ډي ویټامین. خلک په کلیوالو سیمو کې دغه څنګه د ماشوم دغه اړتیاوې پوره کولای شي؟
مونږ په ټولو روغتیایی مراکزو کې په ټولو روغتیایی لکه مخکې مونږ چې ذکر کړ، کچیرته د حمل په دوران کې مور په منظم ډول کلینیک ته لاړ شي د هغه د اوسپنې ذخایر په کافي اندازه پوره شي، چې دا په وړیا ډول په ټولو کلینیکونو کې ده، یعنی په هر میاشت کې یو حامله مور تقریبا دیش ګولې په ورځ کې یو ګولې د اوسپنې او فولیک اسید دا ترلاسه کوي، چې دا د نړیوال روغتیایي سازمان توصیه ده چې باید د حمل په دوران کې مور ته تابلیتونه واخلي. که چیرته مور دغه تابلیتونه په کافي اندازه د حمل په حاملګۍ په جریان کې ترلاسه کړي نو د هغه ماشوم به سالم وي. خو بنا په هر علت که چیرته ماشوم په کم خونه یخته یا ستونزه ولري، دوی باید نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي چې هلته په کافي اندازه دواګانې شته ده. که چیرته د وینې کمښت ناروغۍ باندې یخته وي نو دوا ورته توصیه کیږي او انشاءالله ستونزه حل کیږي.
ډیره مننه د پروګرام له میلمه د تغذیه له متخصص ډاکټر عبدالجمیل باوري. دغه راز لوریدونکو څخه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې تماس ونیو، خپلې پوښتنې او تجربې را سره شریک کړي. د دې اونۍ پروګرام هم دا و چې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزو مو پکې خبرې وکړې.
وطن پر مان گرانے جوالو